توصیه کیږي چې هغه اجرا
فور مودم. ډیره زیاته مننه خغل اسلامي لدې چې په خبرونه کې مګډون وکړ. از شما هم بسیار زیات تشکر. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او زما تخنیکی ملګری عبید الله عبید مو پدی یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو. هیله ده روغ اوسئ. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکې مینې ولسوالۍ ته تللی، چېرته چې د تیرې جمعې په ورځ یوې خونړۍ چاودنې چې نوعیت یې لا هم نه دی معلوم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. په دې خپرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خپرونو ته ځانګړې شوې. هیله دا هم را سره واورئ. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل برابر کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن حسکې مینې ولسوالۍ ته ولاړ، څو د جمعې ورځې په حمله کې له زیانمنو لسګونه کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او په کشمیر کې د پاکستاني او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت حسکې مینې ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په چاودنه کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. ولسمشر غنی د جودرې کلي خلکو ته وویل چې دا برید د بشریت، اسلامیت، افغانیت او پښتونولۍ پر ضد شوی دی او ژمنه یې وکړه چې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي.
دا خلق باید پلاس واخلو او دا خلق باید جهنم تبولیگو او جهنم تبولیگو انشاءالله.
ولس مشر غنی هم دراز په سیمه کې د رغنیزو چارو د چټکولو ژمنه وکړه او ویل چې د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او د امنیت د ټینګښت لپاره پروګرام جوړ شي، څو له دې سره د داعش ډلې او طالبانو جرړې له دې ولسوالیو ووځي. په همدې حال کې د ننګرهار د ولی ویاند وایي چې تر اوسه هم په جودره کې د چاودنې د څرنګوالي جزئیات نه دي روښانه شوي. عطاالله خوږیانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي دي.
د پیښې نوعیت په روښانه ډول نه دی معلوم، ځکه چت پرې وجه دی ډېر نښې هلته نه معلومېږي. ځینې معلومات ښایي چې د امریکا بریدګرد د مسکو حکومت کې نظام پورې تړلو چوکتون په توګه چاودنه ورکړي او ځینې معلومات ښایي چې دوه زیاتره شوو میانونو چاودنه کړي.
د هسکې مینې د جودرې کلي په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه کې درې اویا کسان ووژل شول چې اووه ویشت یې زده کوونکي وو. په دې چاودنه کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او دولتونو د هسکې مینې خونړۍ پیښه غندلې. یوناما نن د دوهم ځل لپاره یوه خبرپاڼه خپره کړه او ویلي دي چې پر جومات برید په هېڅ صورت د توجیه وړ نه دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچي یاماماتو لقول لو ویل شوی چې د دې برید عملان باید محکمې ته راکاږل شي او ځواب ووایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. اسپر به همدارس په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره هم وګوري. دا افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر په توګه د اسپر لومړنی سفر دی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 115 وسلوالو مخالفینو ته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند امنیت قمندان سمونمل حسام الدین هلمندي نن خبریالانو ته وویل چې په نادلي، ناوې، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستاني او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي او درې سرتیري وژل شوي دي. له دواړو خواوو څخه بېلابېل رارسېدلي راپورونه وایي چې ښایي د تېرې شپې په دې نښته کې د تلفاتو شمېر زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې حملې پړه پر هند اچولې. ویلي دي چې د هېواد د کنټرول د کرښې له بلې غاړې د توپچي ډزې وکړې چې هدف یې په امدی ډول د ملکیانو په نخښه کول وو. جنرال غفور زیاتوي چې پاکستانی سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي سرتیري ټپیان کړي دي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنډ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د یوې لایحې له مخې اړ شو چې له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتلو یا بریکزټ کې د درې میاشتني ځنډ غوښتنه وکړي. د برتانیا پارلمان پرون په یوه استثنایي غونډه کې د 306 منفي رایو پر وړاندې په 322 موافقو رایو د بریکزټ پر ضد رایه ورکړه. جانسن په جولای میاشت کې د صدر اعظم په توګه له دې ژمنې سره په کار پیل وکړ چې برتانیا به د روانې اکتوبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې له اروپایي ټولنې باسي. ډونالډ ټاسک پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې له جانسن سره د پارلمان له رایې وروسته خبرې وکړې او زیاته کړه چې اوس دای د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په انتظار دی. او زرګونو ته کسانو په پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د جرمني له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار راوړي. د همبورګ، برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په ګډون د جرمني په نورو ښارونو کې د 4,500 کسانو په ګډون لاریونونه وشول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم نږدې 1,000 تنو مظاهراتچیانو د سوریې په شمال کې د ترکیې حملې وغندلې.
نوغکل آزادی رادیو ناوری درنو دوستانو احمد تکل او چې د سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یې وړاندې کړل. دا آزادی رادیو د چي دی اف ام په 3.15 او منځنۍ چپا 12.9 په ټول افغانستان او سیمه کې رڼا اوریدل کیږي. وړاندې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار هسکې مینې د جودري سیمې ته تللې. دا هغه سیمه ده چې د تیرې جمعې په ورځ پکې د لمانځه پر مهال یوې خونړۍ چاودنې له اویاو ډېر لمونځ کوونکي ووژل. ښاغلي غنی د سیمې خلکو ته په یو غونډه کې وویل
ملی او بنبلی سویا یا فاجعه دا حق باید پلاس واخلو.
بل خوادل ته په کابل کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ د هسکې مینې پر دغه مسجد ورسته برید جنگي جنایت او د بشريت خلاف ګڼل او د عاملینو مجازات ته غوښتل دي.
شناسایی، محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده هایشان باید حمایت های لازم نماید. دولت جدا به پالیسی های محافظت از افراد ملکی.
پروانه خبرونه که دا هم اوری چی اروپایی طولن غواړي هر سه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. دغه شان د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهوری ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ځي.
طبیعی انتخابات میره به دور دوم و دور دوم انتخابات هم در زمستان برگزار نخواهد، باید بره به بهار سال آینده. در این فرصت ما به یک حکومت موقت ضرورت
تر اوسه پوره دغه معلومه نه ده چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي که نه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده.
خود انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال وایان زبی سعادت د ښاغلي حکمتیار دغه څرګندونې رد کړې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري سیمې ته تللی او په دغه سیمه کې د تېرې جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال باندې په یو مسجد کې خونړۍ حمله وشوه، البته په لمونځ کوونکو باندې، او د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې تر 3 لمونځ کوونکي ووژل شول او تر 15 نور ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دغه سیمې ته تللی و، ورسره پلاوی و. په دې پلاوي کې د امنیت شورا مشر ډاکټر حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس، د ولسي جرګې لومړی مرستیال او نور چارواکي هم ورسره په دغه سفر کې ملګري وو. ولسمشر د سیمې له خلکو سره بیلابیلې ژمنې کړې، د امنیت راوستو په برخه کې، همدا شان د اقتصادي پروژو د پرې کېدو په برخه کې. دا چې دغه ژمنې څه دي او په دغه سفر کې نور څه ویل شوي دي په بیلابیلو غونډو کې، روحالله انوري له سیمې دا راپور برابر کړی.
ولسمشر غنی نن د ننګرهار هسکې مین ولسوالۍ ته سفر وکړ. هلته یې د جمعې ورځې په 14 کې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو سره غم شریکي وکړه. وی ویل ستاسو غم زما غم دی، او د دې 14 عاملین به لمنځه وړي. هغه په خپلو خبرو کې وویل دغه 14 چې چا کړي او یې ورسره همکاري کړي، د ټولو اسلامي، بشري او افغاني اصولو خلاف کار کړي او دوی په کلکه غندي.
دا وړه خبره نه، دا یو وړې کلی کې یو حادثه نه و، دا د بشریت په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې، او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل او موږ یې ټول غندو.
قومي مشرانو په خپلو ویناو کې له ولسمشر وغوښتل چې باید د شینوارو ولسوالیو کې د امنیت، د ټینګښت، د ښوونځیو تعمیرونو جوړولو، د څښلو پاکو اوبو او د روغتي اسانتیاوو په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل د شینوارو شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او دلته د امنیت د ټینګښت لپاره یو کوټلی پروګرام جوړ کړي چې ورسره به د داعش او طالبانو جرړې له دغو ولسوالیو وباسي.
دوی سره کار وکړئ چې دا لمنه د داعش او د طالب او د نورو تروریستانو د شینوارو له مجاهدینو لرېسي. زه تر سره په دې سیمې کې انشاءالله تعالی زه تاسو د مکتبو تکمیلولو کوم. درېیم مسله د کویو وه، د اوبو وه، په سر و سترګو دا به مهم څه تحقیق کړي چې اړوند د وزارتونه دا ترسره کړي.
د هسکې مینې د جودرې کلی په جومات کې د تیرې جمعې ورځې د لمانځه د ادا پر مهال په جومات کې 14 3 تنه ماشومان، سپینګیري او ځوانان ووژل چې پکې 20 تنه د ښوونځي زده کوونکي وو. او په دغه کلی کې داسې کورنۍ هم شته چې په یاده 14 کې د کور لس غړي هم له لاسه ورکړي او په لسګونو کسان یې ټپیان کړي. د دغې 14 نوعیت لا تر اوسه هم نه دی معلوم، خو د ارګ ماڼۍ او د ځینې اوسیدونکي وایي چې ځانمرګي بریدو پیښه چې د هر څه لامله رامنځته شوې، خو په لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
نمغه غلازادی رادیو ناروی. درنو دوستانو، و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته تللی او د دغه ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې په سیمه کې یې د قربانیانو له کورنیو سره لیدلی دي. په دغه پیښه کې چې د تېرې جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال وشوه، نږدې 3 کسان د سیمې اوسیدونکي ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ په دغه مسجد برید جنگي جنایت او د بشر خلاف ګڼي او د ملیونو مجازات خواړي. دغه 14 چې 3 کسان پکې وژل شول، مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د بشري حقوقو مدني ټولنې د فعالانو د شبکې مسؤلینو نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې د جګړو پر مهال د ملکي خلکو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. تفصیل له خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د فعالانو شبکه پر ملکی کسانو برید د بشري حقونو لموازینو خلاف عمل ګڼي. د دغه شبکې مسؤلینو د یک شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د اعلامې په خپرولو سره له حکومته وغوښتل چې د ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي ګامونه پورته کړي. د دغه شبکې یوې مسؤلې ریا جواد د اعلامې یوه برخه داسې ولوسته:
شناسایی، محاکمه علنی و مجازات
عاملین. حکومت د دغه پیښه عاملین وپیژني، محاکمه کړي او جزا دی ورکړي. حکومت باید د ملکی قربانیانو او د هغوی د کورنیو ملاتړ وکړي. حکومت باید د جګړو پر مهال د ملکی کسانو د خوندیتوب پالیسۍ ته پام وکړي چې دا مسله په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفات د کمیدلو لامل شي.
د دغه شبکې مسؤلینو وویل د یاد پیښې عاملین باید تعقیب او په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ په یوه جومات کې یوې چاودنې درې اویا کسان ووژل او پنځه دېرش ټپیان کړل. دغه پیښه په هیواد کې دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د پیښې ځای ته ولاړ او د سیمې له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه هیچا یا هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د ملکي تلفاتو پر ډیرېدو اندېښنه ښیي او دا ډول کړنې نه بخښونکې ګڼي. سارا او علي وایي:
له دولت مې غوښتنه ده چې امنیت په جدي توګه تامین کړي، ځکه موږ د حملو پر ډیرېدو اندېښمن یو.
موږ د افغان حکومت څخه غواړو چې په دغې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه کړي تر څو ملکي تلفاتو کچه راټیټه شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی د ننګرهار ولایت د هسکې مینې پیښه یې غندلې او دا یې هم ویلي چې د روان میلادي کال په درېیمه روبه کې ملکي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې دوه څلوېښت ډېر شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اروپای ټولنه غواړي هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي دوی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د خبرو په درېدو خوشینه دي، خو د خبرو بیا پیل باید نتیجه ورکړي. بل لورته افغان حکومت وایي سولې لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
دا سرکاري یو ځل بیا د سولې ځنډیدلې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي. ښاغلي کوبیا د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې خبرو د بیا ځلي پیل پر مهال باید وضعیت او شرایطو ته پام ګام پورته شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دا لوړ پوړی ډیپلوماټ دا ځل اوربند له ټولو مهم او د سولې خبرو د پرمختګ او پایلې لپاره اصل ګڼي.
دې وښودله چې اوربند ممکن دی. زه غواړم پر دې ټینګار وکړم چې که دا کار یو ځل کېدای شي ولې بیا بیا نشي کېدای. باید په یاد مو وي چې د هغه اوربند شرایط بیخي بیل وو، ځکه د امریکا او طالبانو خبرې لا نه وې پیل شوې، خو اوس خبرې پیل شوې دي او دواړه لوري په نهو پړاوونو کې سره ناست دي.
خغلی کوبیا د غشان د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په مالکیت ټینګار ته په اشاره وایي د خبرې هغه مهال ښه پایله درلودی او ترخوایي رڼې ترسره کیدی شي چې د افغانستان د حکومت ونډه پکې زیاتوي. بلورته افغان حکومت وایي سوله د دوی لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې په اړه هلې ځلې هیڅ مهال نه دي درولي، خو د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط اوربند دی.
مذاکراتو د پیل لپاره یو شرط هم دا ده چې د تاوتریخوالي باید کم شي او اوربند وشي، چې بله هغې څخه بیا مذاکرات معنا نه لري. د دې لپاره چې د مذاکراتو په جریان کې بیا داسې کوم حادثه وشي هغه حتماً متضرر کیږي او دا زموږ په شرط دی د مذاکرات لپاره.
اروپایي ټولنه داسې مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدل غواړي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم وویل له طالبانو سره سیاسي هوکړه د امریکا د ملي ګټو برخه ده. خغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان یوې سیاسي هوکړې ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په اوومه نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کابل په ششترک سیمه کې د یوې چاودنې وروسته چې یو امریکایي سرتیری پکې ووژل شو لغوه شوې. مخکې تر دې دواړو لوریو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې نه پړاوه خبرې شوې وې. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک سول خبر
سول او ملی یوالی ده هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وای د جمهوری ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. ګلبدین حکمتیار نن په یو خبري ناسته کې ویل چې دویم پړاو انتخابات باید د موقت حکومت تر چتر لاندې وشي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د رایو بشپړه تصفیه نه ده شوې او معلومه نه ده چې انتخابات دویم پړاو ته ځي او که نه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې لا نه دي اعلان سوې، خو د جمهور ریاست کاندید ګلبدین حکمتیار وایي چې دغه انتخابات دویم پړاو ته ځي. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هغه وایي طبیعي د انتخابات دویم پړاو ته ځي. دویم پړاو انتخابات په ژمي کې نه کیږي، باید د راتلونکي کال په پسرلي کې وسي. په دغه فرصت کې موږ موقت حکومت اړتیا لرو. موږ د سولې لپاره هم یو موقت حکومت اړتیا لرو. دغه حکومت د سولې مخالف او دریځ یې هم روښانه دی. په دې خاطر د موقت حکومت وجود یوه کاملا ضروري پدیده ده. ښاغلی حکمتیار ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو په کابل کې ځینو سفارتونو او یو شمېر انتخاباتي ټیمونو په انتخاباتو کې لاسوهنه او درغلۍ کړې ده، او دغه شان په درملو کمپنۍ هم انتقاد وکړل چې بې پرې نه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ادعا ردوي او وایي چې بهرنیو ځواکونو یوازې د انتخاباتو د ورځې امنیت خوندي کړی او سفارتخانو هم هیڅکله په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په لنډو ورځو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان او هر څه به روښانه شي.
دغه معلومه نه ده چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي که نه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده. مخکې له مخکې ځینې وړاندوینې چې د یو شمېر کسان یې کوي، دا هم د دغې پروسې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د خلکو ذهنیت خرابېږي. دوی د پرېږدي هغه بنسټ چې د هغې مسؤلیت دی چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان
کړي. ښاغلی ساده د درملو کمپنۍ په اړه هم د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه وویل دغه کمپنۍ له ژمنې سره سم د انتخاباتو شفافیت تضمینوي او د کوم ځانګړي کاندید لپاره کار نه کوي. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تیرې شنبې په ورځ باید اعلان سوی وای، خو دغه پایلې اعلان نه شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې عمله له خلکو بخښنه وغوښتله. ښاغلی حکمتیار په دې اړه هم په کمیسیون انتقاد وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت زیاتوي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله چې اوس رافسوي لومړنۍ پایلې وځنډول سوې. د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوي چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهور ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. زموږ غږ ازادي راډیو نوري د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې ډېرې کمې سپارښتنې عملي کړې دي. دغه کمیټې د څېړنو ارشد عامر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په تیر یو کال کې د دوی له نږدې 200 سپارښتنو څخه یوازې ډیر شی په بشپړ ډول عملي کړی دی. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې له سلو زیات سپارښتنې عملي کړي او نورې هم د پلي کېدو په حال کې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې کمیټه وایي د قانون او پټرولیم وزارت د دوی لخوا د وړاندې شویو 191 سپارښتنو څخه ډیر شی په بشپړ ډول عملي کړی دی. د دغه کمیټې لخوا په خبره شوی راپور کې راغلی چې د قانون او پټرولیم وزارت د دوی د سپارښتنو په پلي کولو کې لږ پرمختګ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د کمیټې یا میک د سیډنو امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت باید د دوه کلونو په موده کې دوی ته وړاندې شوی ټول سپارښتنې په بشپړ ډول عملي کړي، سو په خبره په دغه وزارت کې د پام وړ اصلاحات رامنځته شي.
چې زموږ گزارش پر اوس کال نشر شو، یو سل یو نوی سپارښتنه درلود. اول گزارش کې چې موږ بررسی کو، وویست سپارښتنه عملي شوی وو، او تر اوسه او د دویم گزارش مخه یې چې ډېر سپارښتنه عملي شوی دي. نو موږ غوښتنه ده چې دوی ټول سپارښتنه عملي شي او تطبیق شي. دا کم کچه خیلی سفارش یو سل یو نوی سفارش خیلی چه مشکلات هم دیر و
د میک کمیتی د موندونو لمخی در روان کال د سپتمبر تر پای پوری ل یو سل یو نوی سپارختونو سخه دیر شی پا بش پر دول ملی شوی ات سل ویختی پا قسمی دول پلی شوی د یو نوی سپارختونو پلی کول زندول شوی او د دو ویشتو پاره هی زواب نده ورکل شوی د کانون او پچولم پا وزارت که د سپارختونو د پلی که دو د سرنگوالی پاره د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د ګډې کمیټې دوهم څېړنیز راپور چې نن یک شنبه خپور شوی ښیي چې د قانونو د تړونونو د ورکړې بهیر لا هم ډېر اوږد او پیچلی دی او د قانونو د کیندنې په لویو تړونونو کې کادستر اداري سیستم لا نه پلی کیږي د میک په راپور کې زیاته شوې چې د قانونو تخنیکي کمیټه چې په قانون کې راغلې لا نه ده جوړه شوې چې دغې چارې بېلابېلو مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده د مرکزي دولت او سیمه ییزو ادارو ترمنځ کمزورې اړیکې د تولیداتو په هکله ناسم معلومات د څېړونکو نامناسب چلند د مالیې راټولول کادستر بشری سرچینې او د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې اصلاحات هغه سپارښتنې ښودل شوي چې هیڅ پام ورته نه ده شوی خو د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویان سهون کامګار بیا د میک کمیټې لخوا وړاندې شوی راپور ناسم بولي وایي چې د دغه راپور په اړه د کانونو او پټرولیم وزارت سره هیڅ ډول همغږي نه ده شوی
اینا
دازمجموع صحبت کردن که گوی وزارت دوی پټوله کې په دغه خبرې کړې چې وزارت یوازې دیش سپارښتنې پلی کړې په داسې حال کې چې موږ په اکتوبر میاشت کې چې کوم راپور دوی ته وړاندې کړ په هغه کې موږ د یو سل شپاړسو پلی شویو سپارښتنو په اړه ځواب ورکړ دا شان یو پنځوس د اجرا په حال کې دي نه د پلی کېدو وړ او څوارلس هغه سپارښتنې چې وزارت پورې اړه نه لري دوی ته وړاندې کړې خو دوی په خپل وروستي راپور کې یوازې دیش سپارښتنې عملي وبللې او نورې نیمګړی بللی
گزارش کردن و سایر گزارشات مورد نقد قرار دادن
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د ګډې کمیټې د مسؤلانو په خبره د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا د دوی سپارښتنو ته نه پاملرنه او د دغه وزارت لخوا د تړونونو په ورکړه کې ستونزې د دې لامل شوې چې ستر نړیوال پانګوال د قانونو په برخه کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي واصل وصال ازادي راډیو کابل
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم بهرنی مسله د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې به ځای پر ځای شي له سوریې دغه ځواکونه وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي دي دا مسله نوریاز نوری تعقیب کړي نور جزئیات وړاندې کوي
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې د ایستل کیدونکو شاوخوا زرو سرتیرو ډیری به د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي اسپر چې پرون یې منځني ختیځ د پلاره په الوتکه کې دننه سپرو خبره لاندې څرګندونې کولې وویل د سوریې له شمالي برخې د امریکایي سرتیرو ایستل په چټکۍ روان دي او دغه بهیر به په څو ورځو کې نه بلکې په څو اونیو کې بشپړ شي اسپر زیاته کړه په اوس وخت کې پلان دا دی چې دغه سرتیري د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې دغه ځواکونه به دوه اصلي هدفونه تعقیبوي یو دا چې د عراق له دفاع سره به مرسته کوي او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ماموریت سرته رسول دي چې جزئیات به وروسته مشخص شي یقینا په نظامي کچه به پر دې خبرې وشي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مخنیوي لپاره د کمپاین راتلونکې مرحله به څه ډول وي پوهېږم چې دا زما لپاره لومړیتوب دی دوهم هم دا چې زموږ ځواکونه په مسؤول ډول له سوریې وي ستشی خو موږ ته په کار ده چې پر جزئیاتو یې کار وکړو او همدا اساسي دلیل دی چې موږ روانونه له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګورو که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې د بریا اعلان کړی او ویلي دي چې داعش مات شوی خو له دې سره سره د دغې ډلې بیا راټوکېدو ته اندېښنې شته د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې شاوخوا 15,000 سرتیري په عراق کې لري د امریکا دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې په شمال کې په ډېرو سیمو کې دغه نازک اوربند چې دوه ورځې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرې موافقه وکړه چې په مقد ډول به جګړه دروي تر اوسه رعایت شوی دی دغه اوربند هغو کرد وسله والو ته دا فرصت ورکوي چې له دې سیمې چې دوی پرې کنټرول درلود ووځي ځکه انقرې ویلي چې د پوځي عملیاتو هدف یې په سیمه کې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي چې سوریایي کډوال بېرته پکې ځای په ځای کړي ترکیه په اوس وخت کې د شاوخوا 3.5 میلیون سوریایي کډوالو کوربنه ده ترکیه دغه هوایی او ځمکني عملیات تیرونه وروسته له هغې پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ناببره اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له هغو سیمو وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کاوه. منتقدینو په سیمه کې د متحدو کردانو ملاتړ د لاسه اخیستو لپاره دغه پریکړه خیانت بللی او ډیرو اندېښنه ښودلې چې هغه په زرګونو داعش وسلوال به چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي له روانو جګړو سره وکولی شي چې له زندانونو وتښتي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، دا او نور خبر شوي مطالب، خبرونه، راپورونه او ویډیوګانې زموږ پر ویبسایټ کې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. زموږ د ویبسایټ پته ده www.azadiradio.com یا هم ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم 4:13 شوي. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ جودري کلي ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په 14 کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن یو ځل بیا په یوه خبر پانه کې د جودري د پر جماعت حمله غندلې ده او ویلي دي چې پر جماعت برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې ښاغلی اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو او همداراز په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره وګوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 115 تنه وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه 4 ملکی وګړي او 3 سرتیري وژل شوي دي. او د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنګ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د وشو ټیم د چین په سیالیو کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته ولاړ. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي دغه 9 کسیزه لوبډله د وشو په نړیوالو سیالیو کې چې په چین کې ترسره کیږي ګډون کوي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ تیاری لري. دغه سیالۍ پرون د 122 هیوادونو د ورزشکارانو ترمنځ په چین کې پیل شوې او تر 2 ورځو پورې به دوام وکړي. د وشو نړیوالې سیالۍ له هرو 2 کلونو وروسته د آسیایي او یا اروپایي هیوادونو په یو هیواد کې ترسره کیږي. د افغانستان، پاکستان او چین د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ د کرکټ په پیل شویو سیالیو کې افغان ځوانانو چین ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دا د پیل شویو سیالیو لومړۍ لوبه وه. چین په 19.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 3 شپېته منډې وکړې چې افغان ځوانانو پرته د کومې وکټې له لاسه ورکولو په 6 اور کې دغه هدف پوره کړ. د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دغه سیالۍ د یادو هیوادونو ترمنځ د لا ښې همغږۍ او اړیکو پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي. او د هسپانیا د لالیګا د فوټبال سیالۍ 9 اونۍ ته داخلې شوې. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بارسلونا بریا ترلاسه کړه، خو ریال مادرید ماتې وخوړه. بارسلونا ایبار ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه او مایور لوبډله بیا د 0 په وړاندې د ریال مادرید په ماتېدو وتوانېده.
نجیا صافی وچې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. لدې وروسته 2 اونیزې خبرونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان خبرونه نشر ته مددي د همرا سره واوري او له ازادي رادیو سره پات شي. تر بیا د الله پوان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې ربانه ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما دا هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوو چې حاضری ویګرک وای حاضر کی ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست ولایت د ګربز د ولسوالۍ نه روح الله زادران ازادي راډیو ته ویلي چې د ده پلار او نیکه د پکتیا له ولایت نه ګربز ولسوالۍ ته کډه شوی. دلته ځمکې لري، جایدادونه لري، ښوونځی او پوهنځی هم ویلې او ماشومان هم په ښوونځیو کې دي. دی وایي ډېره موده کېږي چې غواړي د ګربز د ولسوالۍ تذکره ولري خو مقامات په دې حصه کې اجرات نه کوي. دا ستونزه مو د خوست د ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
نوم دې څه دی ورور؟
نوم روح الله زادران دی.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ څخه.
مشکل د څه؟
مشکل تا دی دلته د ګربز ولسوالۍ کې زموږ زادران کوم د شپږ سوه کورونه دي، متاسفانه دلته موږ ته تصدیرې نه راکول کېږي.
تاسې دا همدغه ځای اوسېدونکي استئ که نه د بل ځای نه راغلي استئ؟
اصل د پکتیا نه راغلي خو دلته م کورونه دي، زه کوم دي تدریس دلته کړی دی، هر څه دلته کړی دي، بودباش دلته دی.
تاسې غواړئ چې د دې ځای تذکیرې ولرئ؟
بله دلته دا غواړو چې دلته م تذکیرې ولرو، ځکه چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې باید کوم ځای کې چې تاسو کور ولرئ، ځمکه ولرئ، بودباش ولرئ، هلته تاسو طبیعت تذکیره اخیستی شئ.
تا وویل چې د پکتیا د ولایت نه راغلی استې، هلته مخکې تذکیرې لرلې؟
هلته پلار نیکو اخیستې دي، د داود خان په وخت کې نیکم راغلی او دلته م تذکیرې په خوست کې په ځکه م وخت بیا تذکیرې هغه ځای دی. دلته م درسونه وویلې، مکتب م وویلې، پوهنتون ته لاړو، اوس تذکیرې ضرورت دی. موږ دغه بچیان نو دا ټول تذکیرې ته ضرورت لري، باید دغې تذکیره ولرو، دغه ځای کې کار وکړو.
تذکیرې تاسې نه لرې اوس پورې چې مکتب هم تاسې ویلې او دلته ځمکې مخستې او کاروبار هم دلته دی، نو تذکیرې نه لرئ؟
نه هېڅ تذکیرې اوس نه راکوي، په مخکې تذکیرې راکولې، اوس وایي چې نه تاسو دغه ځای نه یئ، تاسو د ګربز ولسوالۍ مربوط نه یئ، تاسو د هغه د پکتیا ولایت مربوط یئ، دلته تذکیرې تاسو ته نه شي درکولی، دلته فقط د ګربز قوم ځوانانو ته تذکیرې ورکوي.
دا خبره درته چا کړې؟
دغه د ګربز قوم راته کړې ده.
دغه مشکلم والی سره یا د ایسای مرکزی کوم شباب وی الته هغه سره شریک کړي؟ هغه سره
لاړو، ولایت ته لاړو، امنیه کمانډان سره وکتل، د ولسوالۍ د مقام سره وکتل، هغه بیا یو کمیسیون وټاکل چې باید دا وکتل شي که اقلیت و نه ورکول کیږي که اکثریت باید ورکول شي. دغه ایسای لاړه سروي وکړه، ګربز ولسوالۍ کې شپږ سوه کوره د زادران قوم پروت و چې هر اکل په یو کور کې یو با درې څلور کسان وي، دا چې زر ورکړه چې څومره کسان راځي، آیندمایي برخه د ولسوالۍ راځي. بیا یې فیصله وکړه چې باید ورکول شي. بیا لاړو سرایي وسه کام جوړه کړه، یو وکیل ګزرم منتخب کو، مالک هغه بیا هم متاسفانه رای نه کړې.
نو دا چې سروي هم کړې او وثیقې هم جوړې کړې، ولی اوس نه درکوي؟
ولی صاحب وایي چې ولا دا ما د وسنه بهر د ځکه د سرحدي ولسوالۍ ده، باید په وخت سره په دې باندې وغږېږو. سرحدي ولسوالۍ ده، نو ولایت کې څه کولای شي، نو ولسوالۍ څه کولای شي.
دغه تذکیرې چې تاسې نه لرئ، څومره مشکل سره مخامخ کړي استئ؟
ډېر سخت مشکل دی، ځکه چې اوس زموږ بچیان چې دي، د اووم سم نه، د اول سم نه، د لسم سم پورې تذکیرې غواړي. که تذکیرې نه وي نو دغه ټول سمپونه دغه کته د ابتدایي ښوونځی متوسطه دی لاره هر څه، بیا په پوهنتون کې به غواړي، بیا شرطنامه نه جوړېږي. خو ډېر سخت مشکل دی.
دا ستونزه د څه وخت راهیسې روانه ده؟
دا د پخواني والی صاحب حکم خان حبیبي په وخت کې همدا مشکل و. بیا مدني ټولنه هغه ظاهرم وکړې، بیا لږ هغه حالت خراب شو، بیا پرېښوده. اوس د والی ته هم ورغلو، ورسره خبره هم وکړې، ولې ما د وس نه بره خبره ده، بس زه به کوشش کوم.
داسې خو به نه چې دغه ولسوالۍ ته د نورو ملکونو نه خلک راغلي او د افغانانو په نوم تذکیرې واخلي؟
نه پوهېږم، خو دا په هره ولسوالۍ کې چې یو څوک تذکیره جوړوي، بیا پوښتنه ځینې کېږي چې تا کور چېرته دی، چې تا مځکه چېرته ده، چې ته چېرته اوسېږې. خامخا یو څخه پېژني، هلته مامورین هم پېژني، هلته خامخا چې په یو وخت ځای کې ډېر وخت تېر کړي څوک به پېژني، خامخا دومره څو کسان به وي.
دغه تذکیرې یوازې تاسې ته نه دي درکړل شوي، دا زادرانو قوم ته او که نه په ټولو خلکو همداسې بندې دي؟
ټول دغه باندې دی ګوربز ولسوالۍ په تانه کوم باندې دی خو نکته ولسوالۍ دا هغه ولسوالۍ کې ورکوي ولې زدران کوم لر ولسوالۍ دی ولسوالۍ ته تاسو پکتیا ته ځي بیا راځي بیا دلته تصویره جوړوي دا ډېره سخته ده
دغه ولسوالۍ ته ویل چې سرحدي ولسوالۍ ده داسې خو به نه شوي چې د پولې هغه خلک را تېر شوي او غواړي چې تذکیرې واخلي دلته
په هغه کې معلومات نه لرو ځکه چې هغې خواته هم ګربز پراته دی د پولې هغې خواته هم ګربز کوم پروت دی دې خواته هم پروت دی سرحد باندې دي ټول
نو د همدې غوجې نه به تذکیرې نه درکوي که نه چې تاسې وپېژندل شئ
نه چې مونږ وپېژندل شو چې دا ووایي چې دا پرښتیا مالک ووایي تصدیق یې کړي چې دا پرښتیا زدران ده په دغه ځای کې مځکه لري په دغه ځای کې بچی لور یې په دا ځای کې درس وایي د هغې کلینیک ته راځي د هغې کار کوي په دغه مځکه هر شی کاروبار لري ځي او راځي بیا څنګه نشي را کولای یغه نه پوښتنه کېږي چې د مځکه ونه لري کور ونه لري یغه مالک یې ونه پېژني
ښه ښه ستا مشکل به ورسوو
ژوندی اوسو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مې د خوست د والي لوایاند ښاغلي طالب منګل سره شریکه کړه جناب منګل د خوست ولایت نه ځینو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی کلونه مخکې سل کاله مخکې اتیا کاله مخکې د دوی پلار نیکونه راغلي د پکتیا ولایت نه راغلي خوست ته او په دغه ولسوالیو کې میشت شوي دي مکتبونه هم ویلي فاکولټې هم ویلي او اوس یې اولادونه هم په مکتبونو کې دي لیکن دوی ته تذکیرې نه ورکوي د دغه خوست ولایت دغه مسأله څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو نه ډیره مننه کوم واکشن دا یو زړه پورې او ښه پروګرام دی چې ولسونه تاسو سره غستون دي شریکه بل څه چارواکو سره شریکوي په خوست کې اتمن دي خلکو چې دلته خوندې دي او فاکولټي ویلې دي نو اتمن به دوی تذکيري لري ځکه بغیر د خو تذکيرونه دوی نش کولای شي په همتون ولولي نو اتمن به دوی تذکيري لري خو کبه هم چیرته دوی د تذکيرو په برخه کې ستونزې او مشکلات لري او رسېو کې د خوست والی په هڅه باندې په سبت احوال نفوس په اداره کې یو اصلاحات راوستل شوې دي ترڅو د تذکيرو د ویش لړۍ چټک شي چې پښتانه موږ په دې هم بریالي شوې دي یو چې په راتلونکي کې وخت یو ټیم خوست تشریف راوړي او په خوست ولایت کې د الکترونیکي تذکيرو یو څنګه هم فعال کړي د تذکيرو په برخه کې ستونزې وي چې اجرات په پور وخت نه ترسره کېدل خو علی په بیا بیا حسو باندې په دې درکه یو شمېر اصلاحات رامنځته شوې دي مامورینو ته هدایت شوې دي او ځینې مامورین چې سرغړونه کوله د تذکرو د ویش په برخه کې هغه د دندو څخه هم لري شوې دي خو که بیا کومه مشخصه ستونزه لري دوی کولای شي چې خوست ولایت مقام ته عریشي راشي تر ستونزه له موږ سره لنګ دي مطرح کې چې دوی په کومو ساحو کې او څه ډول ستونزه لري نو شاله چې د قانون او د تذکرو د ویش د طرز العمل مطابق به اجرات کیږي په دې سبب د تذکرو د ویش په برخه کې چې ستونزې لري هغه به ورسره حل او فصل کوو
منګل سپک دا څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي چې تاسو د دوی ستونزې له نږدې واوري او مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي
خوست والی یو برنامه پیل کړی چې نیمه له ولا سره یعنی دوی کولای شي چې هر دوشنبه سېشنبه چهارشنبه جمعه او په نور ورځو کې د سهار د خوانه تر 12 بجو پورې نیخ په نیغه مراجعه وکړي او راشي او دوهمه خبره ده چې په خوست کې د توحید او تعقیب په نوم باندې مرکز د خوست والی په تاسو باندې په لومړی ځل باندې دلته د پرانستل شوی چې دا په ټول افغانستان کې هم د دې طرحه د رئیس جمهور د خوانه منل شوی هغه یو څلو وش میره باندې سنبال دی نو دوی کولای شي چې یو څلو وش میره ته چې ډیر اسانۍ سره دغه کوډ دی هغه یو څلو وش میره ته زنګ وهي او خپل هغه شکایت ثبت یا ترڅنګي کولای شي مخامخ راشي والي صاحب او د خوست ولایتي ادارې رئیس انتبان ټول د دوی په خدمت کې دي ان شاء الله هر وخت دوی زرو غواړي راتلی شي
ډیر زیات تشکر مننه منګل
سي ډیر مننه تاسو نه
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ نه روهلا زدران ازادي رادیو ته ویلي چې پلار او نیکي د پکتیا ولایت څخه ګوربز ولسوالۍ ته راغله دلته زموکه هم لري جیدادونه هم لري او کاروبار هم هم دلته ده دی وی په دغه ولسوالۍ کې کابوش پکسو کورنۍ چې د پکتیا ولایت نه راغلي میشت دي او ټول غواړي چې دلته تذکيره واخلي خو مقامات په دې څه کې اجرات نه کوي او د خوست د والی وایان خاغلی طالب منګل وویل چې دا یو قانوني مسأله ده او د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي درنو اوریدونکو کتا سه هم کوم استون زول ری او قانوني وی لا ازادي رادیو سره شریک کړی. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونه کې درته خبره کړم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګت څنګه چې تاسو پوهیږئ په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راته ویلي دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلي دي، نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفاً د خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې درسره ولیکئ. نور منظنډوم په سر کې به د یوه دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی. وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن دی پکتیکا دی ولایت د مرتاخان دی ورسوالی وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسیم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې لکېمکنانه وویشتو. د خان اکا په نامه د کندهار اوسېدونکو اسادي تکلیف یې لرو. یو په شهادت ورسو که څوک پوښتنه کوي زنه کې د پکتیکا په ولایت کې د ما نه په دې نمبر باندې پوښتنه وکړي تقریبا مونږ اخ به خاورو ته وسپارلو. ډېر مې د ازادي راډیو کوشش وکړو پیدا نه کړو نمبر، خو ان شاء الله پیدا کړو. زه د ټولو کارکوونکو څخه غوښتنه کوم چې ما دا نمبر چې غاني څوکونکو ماشين کې سب کې او د مال شمیره وکړي. د خان په نامو تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې دی شهادت رسېدل مې کړل لوخانه. نور خدای ته سپارم، د خدای په امان.
ولی السلام علیکم، مرزا خان یم د کلات ولایت څخه سره په تماس کې یم. د بدرس څخه یو ورور ټلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه اوسې نوم اسنلاب ځان یې ښدي موږ څخه نه درکه شوي دي. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي، نو که چېرې هغه ورور دا زموږ پیغام اوري یا چې دا زموږ د ټلیفون شمېره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي. 0 1 8 9 0 1 8 9. وسلام د خدای سامان.
ولی السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته سلام کوم. ټلیفون تر لیک کې قدرت الله قدردان یم. مخکې ملګری راته پیغام پریښو پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی، خو بیا هم زه کلی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم ما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دوباره اړیکه نیسي، زما د موبایل شمېره دا ده 0 0 2 4 2 5 1 8 1. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم 0 0 2 4 2 5 1 8 1. زما ملګری ته زما سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دوه نوښت راکړی دی او موږ پیغامونه نشروي او ورکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ہدایت دهمن و دنایو لسلیس خبرام از در اړیو پرزم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د چنده سره ښکار کوي چې موږ سره سره د هر مسلمان روز کښ ناخته یا یو ورور یا یزي په دغه شمیر د سره اړ کېونی چې 0 1 2 2 5 1 3 3. یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 1 2 5 1 3. د سې شمېره مې ده 0 0 5 5 0 1 8 0 0 0. والسلام والاحترام.
هلو السلام علیکم. زبری پنامد داوود پرونی و دا واشیرت خزان گولی و چه پنامد داوود دلست کالی چیز جزمات کرده ای و نکرد چه شماره یاده از کم داغ شماره تای خبری الان لازادی را دو داغ شماره ما تای یاده از که پدا تیغان کی داغ هر وقتی من تیغانون اخبره و شماره و ویس دیمی بونی سم نپر پیده سوشه ما شماره و نکرد چه یاده از کم داو ته د جمعه زریده د یو لس کال کې چې ورک دی پرونی و د معاشر خزان غوهلې و خو شماره له ترفرکو ویل ونننیول دا که ته چې په هر پیغام کې دا کول دا څنګه خبر کوي کله شماره دغه څنګه شماره رسیدي ته ورکړي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-6-1 یاو ری بیاویم 0-0-0-2-0-3-6-1 همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تلیفونی پیغامونه پریگدهی 0-0-0-2-0-2-2-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دوستانو از مش خبرونه ادامه لري اوس به راسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه موږ ته پیغامونه رسولي دي دغه موږ به هم په امانت تر خبرو کو په دې هیله چې دوستان موږ ته ژر پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي ورزو د دوستانو پیغامونه ته
بله سلام علیکم زه بل خالق نمیژم د هلمند ولایت د کاتلګن لسیم څخه ما دا کازی دي د شرالی په نامه دی چې د بتوان په سیمه کې دا څلور دي کلی چې نظر کاڅه وي دي هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمیر د مسره اړیکه ټینګه کې سی په راویا څلور سلویش دوا سواویا څلور شپته و سلام
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم زه بشیر احمد بشیر دوست څنګه هیمنه ده بلان سره په تماس کې زموږ د کاکازي د لاسکور سال چې نه فرض نه سره کړی عبد الوجید د پلا نه نه خلی بدات ګل کاکازي چې حال بسم الله تاسو مسر معلوماتي مړ دي بدو وښه راځم وو څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنده دا ټلیفون څه راځي کړم څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلمند ولایت گرم سے خبر کوم جمعہ روز دشم خلاف آمد شدہ کی نادرا کرے اس معلومات مشتا نستا دا املاد الزاقی آخن مرحوم دوی دی دا نور الحق آخن زادہ مرحوم المسی دی تقریباً د جرلو سکالو د څورلو سکالو دی نو زه هله کوم که شمس لازمه په نه د غزما پیغام اوري او د دې جماعت په دغه لمبر ژوند وي او که د شمس لاس نور ملګري ما ځغ اوري په دغه لاندې شماله جماعت ژوند وي چې په راویا شپږتیا جرلو شپږسو دېش شماله یو ځل بیا چې په راویا شپږتیا جرلو
بلے السلام علیکم مرزا خان مینا پالیم دا کندهار ولایت پنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو پروین ته دا پیغام پرېږدم زمر یو دوستي چې محمد اسماعیل نمیږي د محمد جواد زیری د معلم مدالم المسیری د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکو دی تقریبا د درې کال کې چې د خپل کور څخه یعنې د کندهار شار څخه نه درکه سوې دي کله اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دی د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنګ کوي یعنې ورونه جنګ به سره کوي نو ده ته دا هیله لرو چې داسې خپل کور ته نه څوک جنګ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي
هر مسلمان ور کې په دا حق له معلومات راکې 50000 افغانۍ جایزه ورکول کیږي. و سلام د وکسیو ازاد نو خبرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. و سلام مرزا خان مینه پال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه ذوالفقار دوایم د هلمند ولایت لواشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیښدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د په اړه باندې معلومات یا دی په خپله زما غږ خاوري نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه شمېره به ورته لګا وایم. صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زاد المتین اسن دادا مہر سراج د پنجاب د سلاد من سخته دا پیغام د تپریز دما زما یو زی چې د کبرت الله په نامه دی بل ما اخید احمد په نامه دی چې دواله تقریبا د 9 سالو د 10 سالو په مابین کې عمرونه دي. د په سلرمه د نن میاشتې تشکیلې دي د کور څخه وتلې دي کندهار ته د انګورو د مزدوری د پاره د رسم معلومات هم را پیدا کیږي. هر مسلمان ورور چې دلې یې یا دوی په خپل راز ما پیدا موري او باید موږ څه په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبب باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږ شپږ 50 مېره یې پله بله پله درته وایم. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږ شپږ 50. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد میرم د هلمند ولایت څخه می تماس نیولې دی. ما د خالد زوی دی دغه اولو چاتلو کال دی چې د کوره وطنې د نظره کتلې کار مسلمان وو پیدا کړې دی په دغه شمېره د ما سره اړیکه ونیسي. چه فراویا تنور تنور د سواویا تنور شته تکرار. چه فراویا تنور تنور د سواویا تنور شته کار مسلمان وو پیدا کړې دی په دغه شمېره د ما سره اړیکه ونیسي. دبل شریر لري.
السلام علیکم. داکاز دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک په اړه معلومات لري نو دغه شمېره ته دې زنګ ووهي. صفر اووه سوه شپږ اووه سوه یو اتیا اووه سوه 50. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند د ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران د اوومی پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل از ماځه اوري په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور او یا دوه سوه اته څلوېښت. یو وار بیا شماره تکراروم. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور او یا دوه سوه اته څلوېښت. د عمران شنه کالي دي تور یې پټو دی سپینه یې خولې ده ژړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کبلا پار کې د ګرمن ولایت کلشر سوالي سلام پیغام کې دی. زما یو ځخ شي ورور وکړي چې لالم میږي د روزګان ولایت د جراوت سوالي د فوټي د کړې دي د برجان اکا زیری د اجی خان اکا لمسی ارګان ورک یا د خپل زما ځغوري ارګان ورک د فارم معلومات لري. زما سره د پدو ورشنه راځي کوم سي صفر وسو څلور نوي درو پنځو شپږ او بل سلام شمېره صفر وسو څلور څلوېښت دوه سوه نوي اووه سوه اتلس. د ټلیفون شمېره یې ځل بیا صفر اووه صفر اووه نه څلور درې پنځه شپږ صفر او سلام شمېره صفر اووه دوه واره څلور دوه نه صفر اووه.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه میاخیل د کاپیسا ولایت اوسیدونکی. شل کاله کېږي زما یو ورور جاخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي، یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده. هر چا ته یې پته وي او موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ وایي. ستر اووه سوه اووه اتیا پنځه اتیا شپېته. السلام علیکم.
مانګه پیغام دی ما یو ورځ خپل سلام نیږي دا یار جوړ ته معلومات دي ما څه په دغه شهر علي کوي سفر و سفر آیا و قال څنګه و سپورت دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ آیا و مستوا ایدا د ګردیز سیمه کې لنډي په نامو ته کښه پیدا کړو داش مراد د زنګ وایي سفر وو وو تری شپږ دی اته پنځه څلور دوا یو